امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن پنځشنبه ده د دیارلسو اوونی وکال د سمبولې د میاشتې نه وشتمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې شلمه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې غیر حکومتي موسسو په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې 340 میلیونه ډالره په مصرف رسولي. په دې باره کې یوه مرکه هم اوریدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زویه تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. په امریکا کې د تروریزم سره د مبارزې چارواکوي د دې باوجود چې د اسلامي دولت هدایش ټلې او القاعده په خلاف غټې کامیابی شوې دي او ډېرې سیمې د هغوی نه پاکې شوې، خو بیا هم ترګري پیچله شوې ده. د تروریزم سره د مبارزې د چارو تنظیم کوونکی نتان سلز وایي داعش او القاعده په عراق، سوریه او سومالیه کې وکړې شو چې د قوي مبارزې باوجود ځانونه عیار کړي. کاغلی سیلز وویل چې د تروریستي ډلو ثابته کړله چې هوډ لري، مقاومت کولی شي او د حالاتو سره ځان عیارولی شي. په 2011 کال کې د تروریزم په حق له د امریکا د بهرنی چارو د وزارت پر راپور کې ویل شوی دی چې داعش او القاعده هرې خواته خواره واره شوی دي، او دا چې هغوی اوس د انټرنیټ د لارې خپل پلویان بریدونه ته هڅوي. په راپور کې ویل شوی چې د کار دا سخته کړی چې په هغوی عادي نظامي عملیات وشي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت پر راپور کې ویل شوی دی چې ایران لا هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو غټ ملاتړ کوونکی هیواد دی. د اسلام آباد عالی محکمې د مخکنی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم صفدر د خوشی کېدو د امر نه وروسته یوې خواته د هغوی طرفداران خوشحالي لمانځي، خو بلې خواته سیاسي مخالفین په دې پریکړې انتقادونه کوي. د اسلام آباد عالی محکمې د سپتمبر په 19 امر وکړ چې د دغو دریو کسانو خلاف د لندن د شتمنیو د غلا په پیسو د اخیستلو په اړه شواهد پوره نه دي چې په بند کې وساتل شي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې لیکلی دی چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف د نورو سیاسي پلویانو سره د چهارشنبې په ورځ د ایډیالي زندان ته ورغی او نواز شریف یې د ځان سره لاور ته بوته. شهباز شریف په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې رښتیا وګټله او دروغو وبایلله. په سومالی کې د الشباب ګنټمیر وسلوال په هوایي برید کې وژل شوی دی. د سومالی د استخباراتو د ادارې چارواکي وایي برید د الشباب د روزنې په کمپ او یو روغتون شوی. دغه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبری اجنس ته ویلي دی چې د برید هدف قمندان حسن یعقوب او نور ملګري یو. تر اوسه نه ده معلومه چې د هوایي برید چا کړی، ځکه په افریقا کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ ترڅنګ کینیا هم په سومالی کې د الشباب په وسلوالې ډلې هوایي بریدونه کوي. په خپل د الشباب وسلوالې ډلې ولیدي چې په برید کې یوازې درې ماشومان، یو سپینګری او ګڼ شمېر ځوانان وژل شوي دي چې تازه د دې ډلې سره یوځای شوي ول. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین منلی چې په سوریه کې د اسرائیل د هوایي برید په حق له معلومات به د اسرائیلي چارواکو سره شریکوي. د سوری پاوز وای هغوی ورسته تر هغه په یوې الوتکې برید وکړه او نسکور یې کړل چې اسرائیلي ځواکونه پرې برید وکړه، خو په حقیقت کې د الوتکې د روسیې وه. په الوتکې کې ټول سپاره 15 کسان وژل شوی دي. د سوری پاوز وای هغوی فکر کاوه چې د الوتکې د اسرائیل ده. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د روسیې د جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کړې دي او خپل غمرازی ورسره شریک کړي. د اسرائیل پاوز وای د هغوی جیټ الوتکو د سوریه د پاوز هغه الوتکې په نخښه کړې دي چې د ایران ګډاګي ډلې حزب الله ته یو وسلې انتقالولې. تمکیږي چې د اسرائیل د هوایي ځواک مشر بنن مسکو ته لاړ شي او په سوریه د اسرائیل د برید په حق لبا معلومات ورکړي. د هند حکومت د سترې محکمې هغه پریکړه تایید کړله چې د مسلمانانو سړیو لخوا خپل مېرمنو ته د طلاق ثلاثه یا په یو وخت کې د درې ځله طلاق په ورکولو یې بندیز لګولی و. حکومت دا پریکړه یو کال وروسته د هغې نه کړې ده چې د محکمې د پریکړې نه وروسته په دې کې ناکامه شول چې د پارلمان نه دغه پریکړه تصویب کړي. د هند سترې محکمې امر کړی و چې په یو وخت کې درې ځله د طلاق ویلو سره سمدستي د نکاح لغوه کېده د هند د مېرمنو د هغوی د حقونو نه سرغړونه ده چې د هند اساسي قانون ورته ورکړی دی. امریکا وایي د شمالي کوریا سره د خبرو بیا پیل کولو ته چمتو ده. امریکا د خبر وروسته تر هغه وکړه چې شمالي کوریا ژمنه وکړه خپل د توغندیو یو مهم مرکز به لمنځوړي او هم به د اتمي وسلو جوړولو یو فابریکا وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ته یې بلنه ورکړه ده چې بل ونی ورسره د امریکا د نیویارک په ښار کې وګوري. او بل خبر دا چې افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې نن په خپلې دویمې لوبه کې د بنگلاديش سره لوبه کوي. افغانستان او بنگلاديش دواړو خپلې لمړنۍ لوبې ګټلې دي. افغانستان او بنگلاديش په بی ګروپ کې د سریلانکا سره لوبه وکړلې چې دواړو یې ترې وګټلې. د افغانستان نننۍ لوبه د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي او د ابوظبي په لوبغالي کې بوي. افغانستان په 2014 کال کې د لمړي ځل لپاره د بنگلاديش سره د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړله چې ترې وګټله. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. په کابل کې که څه هم د عاشورا د مراسمو لپاره له څو ورځو راهیسې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د کابل شاریان وایي د لارو بندېدو او د ترافیکو بیروبار د دوی ورځنی ژوند اخلال کړی دی. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش پر راپورټ کې واوري.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو لمانځنی له څو ورځو راهیسې د دغه ښار څیره بدله کړې. د دغو مراسمو لپاره په لارو کوڅو کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د تکي خانو محافظین هم تلاشي او پلټونو ته ګمارل سوي. د عاشورا د لمانځنی سیمو او تکي خانو ته تللې زیاتره لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي.
په دې سربېره چې خپل د سیمو خلکو په بشپړ ډول امنیت نیولې، امنیتي ځواکونه، اردو، پولیس او امنیت زموږ سره شپه او ورځ هم کار دی. اوس خو له امنیتي پلوه کومه ستونزه نه لرو.
خو له دې ټولو امنیتي تدابیرو سره سره لا هم د عاشورا لمانځونکي د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو وایي چې د دوی مذهبي مراسم به روان وي.
د افغانستان ټول خلک په دې اړه اندېښمن دي. ټول مسلمانان دي، ځکه چې د داعش په نوم یوه ډله پیدا شوی غواړي د مسلمانانو په منځ کې د شیعه او سنی په نوم نفاق واچوي، خو تر اوسه نه دي توانیدلي. څو ځلې بریدونه وکړل، خو د افغانستان خلک خبر دي او په دې اړه بیداره دي.
د عاشورا د مراسمو لمانځنی که یو خوا له خلکو سره د امنیتي پیښو ویره پیدا کړې، نو بل خوا یې د سړکونو او لارو بندېدو له امله زیاتره ښاریان له ستونزو سره مخ کړي.
لازم انسانان ورسره په مشکلاتو کې گرفتار وي، ځکه بعضې خلک مریضان لري، بعضې خلک خپل ضروري کارونه لري، نو دا لازم یو مشکل ده، د انسانانو لپاره مشکل ده.
لاس ورځې د عاشورا مراسم دي، نو دا لاس ورځې کېږي چې هر ځای کې لارې بندې دي، موږ په تکلیف یو، هر ځای ته چې زه په تکلیف رسېږو که نه مشکل دي. هر چاته مشکل سپرلی جنجال کوي، سپرلی ته مشکل یو خوا ځه بل خوا ته ویږه، بل خوا ته اوشه بل خوا ته ویږه، نو موږ ډېر تکلیف دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل هغه سیمې چې د عاشورا په ورځو کې له امنیتي پلوه له ګواښ سره مخ دي، هلته یې د امنیت د خوندیتوب لپاره خپل کشفي او استخباراتي پرسونل زیات کړی. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قومندانی وایي د پاکستاني نظامیانو د کونړ، ننګرهار او د نورستان په ولایتونو کې د ډیورند کرښې په هغو نقطو کې تازه خوځښتونه پیل کړي چې په وړاندې به یې اقدامات وکړي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
ختیځون کې د پولیساتو ځواکونو قومندان جنرال ایوب حسین خیل ومنله چې د ننګرهار، کونړ او نورستان ډیورند کرښې ته څیر مسیمو کې پاکستاني نظامیانو افغان غاړې ته تازه خوځښتونه پیل کړي. هغه وایي که پاکستانی غاړه د اغزن سیم غزول او تازه پوستو جوړېده بند نه کړي، نو دوی به هم په ضد نظامي اقدامات وکړي.
ننګرهار، کونړ، نورستان په صفري نقطو کې د پاکستان نظامیانو بعضې تحرکات په لار باندې اچولي. د سرحدي ځواکونه په ننګرهار، کونړ، نورستان کې د تیر په سیر باندې بیا یو ځل په هغه چا باندې آواز کوي او هغوی باندې غږ کوو چې د هغه کړنو چې هغه زمونږ د ولسونو احساسات لوړوي، هغه زمونږ د اصولو د پالیسي خلاف دي، د سرحدي اصولو خلاف دي، لاغه نه د لاس په سر شي کنه بابا زمونږ د بد غبرګون سر مخامس.
خو یو شمیر ولسي خلک وایي پاکستانی نظامیانو له تیر یوګدې مودې راهیسې د ډیورند پر کرخه د اغزن تار غزولو او د کرخې افغان غاړه کې د تازه پوستو جوړېدلو لړۍ دوامداره ساتلې. دوی وای ان خو تروسه حکومت کوم عملی اقدام وکاو نه په دی په لوکی د پاکستانی نظامیانو د تازه پوستو د جوړیدو مخونی ولا د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پاکستانیانو یې د ولسوالۍ په 2 کیلومټرۍ کې تازه پوستې جوړې کړې.
دغه کاریل سر چوتوي سپینه څوکه دغه ځین کې خلک دسې و چې 1 کیلومټر راوختي دي او پوستې جوړې کړې دي. ډېرو خطرې نقطو ته رسیدل دي.
نولۍ او د ګلونو درې ترمنځ یو غر د سپینه څوکه ته وایي. دغه څوکه چې ډېره مهمه څوکه ده تر اوسه پورې پاکستان په دې ټول مرز کې دسې و مهم زه کې نو نه چې 1 کیلومټر بيخي داخل کې د افغانستان او دغه پوسټي راخېجولې تازه دم
د کونړ د ولایتي شورا غړې محمد صافي وایي پاکستانی نظامیانو د ډیورن کرخي په افغان غاړه کې لاغزن سیم غزول سره سره تازه پوسټیم جوړی کړي چې هیڅ چای په زد اقدامونه ک
ولسی خلکو هغه ول تملدارې نه باندې وي هغه پیروان کړي سړې یو ولې زنګلونه یو ول د خلکو مخ کې راس اوس په دې دخته نورسته د سرکانو ولسوالي او د خاص دول سوالی چې کوم مثال حدود دی پاره کې تقریبا داخله د مختلفو معلوماتو لمخنه چې 1 کیلومټر یونیمو یا 2 کیلومټر داخله داخل د افغانستان فرضي کې داخل تر اغلی دی او دوی لګي تاسو جوړي اوس په لاره په تاسو باندې مشروب
خود کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي سرحدي ځواکونو ته د پاکستانی نظامیانو د تحرکاتو په مقابل کې د بریټ کولو امر کړي
خپل امنیتي د پاییز ځواکونو ته په خاصه توګه سرحدي کټا ته جستامونو ته امر ورکړی دی ترڅو موضوع د نګدې نو ساری او پوړان دی جدي عمل تر سره کړي
خود ډیرو خلکو نیو کداده چې افغان حکومتي ځواکونو او چارواکو د پاکستانی نظامیانو د تحرکاتو په مقابل کې ډیر کله د عمل په ځای واځ پتون د جبه او تش غواخ کولو بس نه کړي زبیوله غزي امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه د تازه پیښو تفصیل او تبصری وایي
د اقتصاد وزارت وایي غیر حکومتي موسسو په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې 340 میلیونه ډالر په مصرف رسولي دي. د غیر حکومتي موسسو مسؤلین دا مني چې تر اوسه دا موسسې په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د خدمتونو په رسولو کې پاتې راغلي دي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي د تیرو 2 کلونو پرتله د غیر حکومتي موسسو لخوا په افغانستان کې د پیسو مصرف کې 3.3% زیاتوالی راغلی. ښاغلی مستور وویل چې دغو موسسو په 1996 کال کې 340 میلیونه ډالره په مصرف رسولي چې 501 میلیونه ډالر یې د بهرنیو موسسو لخوا په مصرف رسیدلي او 293 میلیونه ډالر نورې د افغان غیر حکومتي موسسو لخوا مصرف شوي دي. د اقتصاد وزیر نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د 1996 لمریز کال د غیر حکومتي موسسو د کار په اړه د دغه وزارت لخوا د ترتیب شوي راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د دغه پیسو 115 میلیونه ډالر د افغان په د بودیجی له لارې او پاتې 90 میلیونه ډالر مخامخ د مرسته کوونکو موسسو لخوا غیر حکومتي ادارو ته ورکړل شوي دي. د اقتصاد وزارت شمیرو له مخې تیر کال غیر حکومتي موسسو 43000 کسانو ته چې سلیلي زړه خزي وي د کار امکانات برابر کړي وو.
تر مجموع استخدام نظر به 2 سال گذشته بلند رفته.
په مجموعي ډول د تیرو 2 کلونو په پرتله په کار د ګمارنې چارې ښې شوي. په 1940 نیوم کې د دغو موسسو د کارکوونکو شمیر 6500 و. په 1950 نیوم کې دا شمیر 8500 او تیر کال بیا دا شمیر 4500 ته پورته شو چې د شمیر زیاتوالی اکثره د ښځو په برخه کې و. د سړو شمیر په تیرو 3 کلونو کې همدا 8500 و، خو د ښځو شمیر په 1940 نیوم کال کې 14000، په 1950 نیوم کال کې 9000 او تیر کال 23000 ته لوړ شوی چې یو ښه بدلون او د غیر حکومتي مؤسسو په کانفرنس کې زموږ د خبرو سره سمون لري.
مؤسسات غیر دولتي بود.
د اقتصاد وزارت د راپور لمخې په تیرو 3 کلونو کې هر کال د غیر حکومتي مؤسسو لخوا مصرف کې 3.3% زیاتوالی راغلی. د دغو پیسو ډیری د روغتیا پوهنې او د زیربناو په سکتور کې په مصرف رسیدلی دي. د دغه راپور لمخې ډیری پیسې په کابل، ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې مصرف شوي دي، خو د ولایتونو د نفوسو په تناسب ډیری پیسې په کابل، بامیان او بدخشان ولایتونو کې مصرف شوي، خو په زابل، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د نفوسو په تناسب کمې پیسې په مصرف رسیدلی دي. د اغا خان د موسسې مشري میرمن نور جهان موانی دې سوزې ته په خپله وینا کې اشاره وکړه او په دې برخه کې د روان کال د تیرې مای په میاشت کې د غیر حکومتي موسسو په کانفرنس کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وینا یادونه وکړه چې په کې هغه په غیر حکومتي موسسو د دې لامل انتقاد کړی و چې په نامنو سیمو سربیره په ډیرو امن سیمو کې هم دغه موسسې فعالیت نه لري. د اغا خان د موسسې مشري وویل چې داسې ګڼل کېږي چې ګوندې غیر حکومتي موسسې د حکومت په خلاف خلکو ته د خبرتیا په کارونو بوختې دي، چې هغه ویل خبره داسې نه ده.
If you recall in the May conference, for those of you who were there, که چیرې د مې د میاشتې کنفرانس ته کتنه وشي او هغوی چې هلته حاضر وو د امنیت مسله رامخې ته شوه، زه فکر کوم د غیر حکومتي موسسو د پیوستون ادارې اکبر دا مسله راپورته کړه. ګواښ د ناامنیو سیمو په برخه کې په مخکې پروت دی او زه فکر کوم جمهور رئیس موږ ټول دې ته راوبللو چې هغو سیمو ته پاملرنه وکړو چې امنیت یې نسبتا ښه دی، خو موږ پکې حضور نه لرو. هغه د یو شمېر ولایتونو نومونه هم واخیستل.
Provinces, but that you are not there.
مرمنزور جهان موانی ویل چې باید دغه سیسیمو ته پاملرنه وشي. د NCB په نوم د افغان غیر حکومتي موسسو د پیوستون د ادارې مشر بریالي عمرزي د غونډې ته په خپله وینا کې د غیر حکومتي موسسو او د حکومت ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو یادونه وکړه. ویل چې غیر حکومتي موسسو په ډېرو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي، خو ښاغلي عمرزي دا هم ومنله چې د متوازن مصرف د برابرولو په کار کې لا هم د موسسو په کارونو کې ستونزې شته دي.
متوازن مصرف کې واقعا تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي چې ډېر لږ کلیو ته خدمات ورسوو.
د اقتصاد وزارت وایي 533 غیر حکومتي موسسې د راپور د نه ورکولو له امله سکل تړلي دي. د اقتصاد وزارت د شمېرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې ټولې 2399 غیر حکومتي موسسې فعالیت کوي چې 2000 بهرنۍ موسسې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتیش ځانګړي ادارې ویلي چې 280 میلیونه ډالر چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړي سوي وي حیف سوي دي. سره لدې چې په رپورټ کې د کوم دفتر یا ادارې نوم مشخص شوی نه دی، خو د خبرېدو سره سم یې په ټولنیزو رسنیو کې د لومړۍ میرمنې دفتر چې ګوندي د پروموټ د پروګرام ډېره برخه پیسې یې بې ځایه مصرف کړي تورن سو. د همدې موضوع د وضاحت لپاره مو د افغانستان د لومړۍ میرمنې د دفتر له رئیس زهیل امیرخیل سره مرکه کړې. هغې په پیل کې د پروموټ او د لومړۍ میرمنې د دفتر ترمنځ د کاري اړیکو په هکله آشنا رادیو ته داسې وویل.
نه یوازې پروموټ، بلکې هر بله برنامه که چیرې د افغانو میرمنو په نښه وي او کوم څه شی چې په هغه کې ویل شوي چې دا د افغانو میرمنو لپاره کار کوي، لومړۍ میرمن د هغه پروګرام هرکلی کوي، ملاتړ کوي او پرې خوشحاله کېږي. پروموټ هم یو د هماغه پروژو نه و چې په پیل کې کوم موضوعات چې دوی په نظر کې نیولي وو چې افغانو میرمنو ته به کوي، معلومدار لومړۍ میرمن هم خوښۍ سره هرکلی وکړه. د دې پروګرام په پرانیست غونډه کې چې ځینې نورو مشرانو هم ګډون کړی و، لومړۍ میرمن ګډون وکړه. په خپله وینا کې هماغه وخت کې ویلي وو چې هیله مې دا ده دا پروګرام د افغانستان ټولې میرمنې په نظر کې ونیسي او د پروګرام کې ټولې میرمنې د مختلفو او بیلابیلو سطحو نه په دې پروګرام کې ګډون وکړای شي.
د سیګار د هغه رپورټ نه وروسته چې د پروموټ په اړه یې خپور که، داسې اوازې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې ګواکې د لومړۍ میرمنې د دفتر یوه برخه د پروموټ د پروګرام له لارې تمویلیږي. دې ته څه ځواب لرئ؟
اصلا نه لومړی میرمن دفتر هیڅ نه بودیجه نه لري، یوازې د کارمندانو معاش د حکومت لخوا ورکول کېږي، نور هیڅ نه بودیجه نه لري. او لومړی میرمن دفتر نه تنها د پروموټ بلکې هر بل پروګرام چې هیڅ اصلا علاقه نه لري احتمالي بخش سره یې تماس ولري، ځکه دغسې سوء تفاهمونه وجود ته راغلي دي متاسفانه. ولیکه دغه راپور په دقت سره ولوستل شي، کوم روپۍ چې دې ته تخصیص شوې وې د 5 کلو لپاره چې 214 میلیونه وي، هغه هم اصلا په کاش رقم نه دي ورکړل شوي. وعده غوندې شوې وي چې په دغه 3 کاله شاوخوا کې 9 میلیونه مصرف ته رسېدلي چې نور یې لا تروسه ورکړل شوي نه دي. په داسې حال کې چې خلک وایي چې 200 میلیونه اخیستل شوي دي، اصلا هغه تروسه پورې ورکړل شوي نه دي. وعده غوندې شوې وي چې اوس په دغه رپورټ کې څوک ولولي چې دا موضوع واضح لیکل شوی. لومړی میرمن دفتر هیڅ نه و مصرف او پیسې د هیڅ خارجي ادارې نه هم نخلي، یوازنی مصرف چې د کارمندانو معاش ده هغه د افغانستان حکومت ورکوي.
بله، لومړی میرمن چې تاسو ورسره د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي، له نزی ورسره کاری اړیکې لري، څه وایي چې د افغانستان د ښځو د پرمختیا لپاره کوم لارې غوره ګڼي؟
یو له مهمو خبرونه چې تل کړې ده او ډېره په ځای خبره ده، دا د سه د افغانستان اوسنی شرایط پر سب کار کوي دې څنګه په دې ده دا رنیان چې کله غواړي افغان مېرمن ته یا افغانستان سره مرسته وکړي د افغانانو نظر باید په دې کې واخلي د مثال په ډول کې چیرې یو ولایت کې دوی او دوی پلان کړی چې موږ تاسو مکتب جوړو او دغه ولایت خلک به وایي چې موږ مکتب لرو موږ شفخانې ته ضرورت لرو نو ځکه دوی باید دغه منطقې خلکو سره تماس ونیسي د هغوی نظریات د هغوی لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي چې مؤثره تمام شي په بل بخش کې چې د ظرفیت لوړول دي او یا د مشخصا کې د افغانو مېرمنو لپاره یې کلی ټینګار داد او په دې باور ده چې لنډمهاله کارونه مؤثره نه دي شرکت یو څوک جوړوي مثلا خارجي اداره دوی ته پیسې ورکوي تر څو چې دوی پیسې اخلي له خارج نه هغه چلیږي چې کله پیسې بند شي نو هغه شرکت یا هغه اداره هم خپل کار بندوي او یا هغه لنډمهاله ترینینګونه چې د یوې میاشتې دوه میاشتې یا یو کال لپاره ورکړل شي او هغه داسې خاص تغییر د دوی په پوهه کې نه راوړي او دوی ته دا زمینه نه مساعدېږي چې د دوی رښتیا ظرفیت لوړ شي او دوی په جامعه کې په اسانۍ سره یو کار پیل کړي خپله او کار ورته پیدا شي لنډمهاله کارونو باندې پیسې مصرفې کړي دوی ټینګار په همدې ده چې د افغانستان د خلکو نظر واخلي د خپل پروژو په تطبیق کې اوږدمهاله او عملي کارونه سرته ورسیږي داسې یو فرهنګ چې لکه یو اداره کار کوي او د خارجي پیسو په اساس باندې تړلي وي چې کله پیسې قید شي او کار ختم شي سخته د دې مخالفه
بله دیره مننه زو حالا مرخیل کور ودن
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وویل متحده ایالات په دې غور کوي چې په پولند کې یو دایمي نظامی اډه تاسیس کړي د سیشن به پوره سپس پینې مانی کې په یو غټ خبری کانفرنس کې د پولند جمهور رئیس وویل چې هواد دې تلېوال دی چې د جوړولو په لګښت کې سهم ورکړي په دې باره کې پامکړی رپورت
په سپینې مانی کې د سیشن به پوره ولسمشر ډانلډ ترامپ د پولند جمهور رئیس انډری دودا سره وکتل دواړو مشرانو په دې موافقه وکړه چې د امریکا او پولند ترمنځ دفاعي او نظامی همکاري نور هم پسې زیاته او ټینګه کړی
وی ار ګریټفل فور پولندز لیډرشپ
د پولند له رهبرینه په ناتو کې د دفاعي لګښتونو او بار د شریکولو په برخه کې منندوی یو زه د پولند ستاینه کوم چې په ناتو کې د خپل لګښتونو پر تعهدات وفا وکړله زه د پولند په دې پلان هم خوشاله یم چې خپل لګښت 2% یعنی له لګ تر لګ تعهد نه نور هم زیاتوي ولسمشر انډری دودا د دې اړیکو پټینګولو کې یو بل قدم هم واخست او ولسمشر ترامپ ته بلنه ورکړه چې د امریکا لا زیات عسكر په پولند کې ډیر کړی هغه ښاغلی ترامپ دې ته وهڅاوه چې په پولند کې یو دایمي نظامی اډه تاسیس کړي پولند په خپل نظر دغه کار د روسانو د توسعه طلبۍ د خطر مخنیوي بولی په دې معاملې کې د لا زیات جدیت خودل په خاطر خاغلی ډوډا د نظامی اډې د جوړولو په لګښت کې د 2 میلیارډ ډالرو ورکول وړاندې هم وکړ
وښمیخایم چې د پانا پرزیدنت اجازه چاوبم
ما ول سمیشر ترامپ ته ویل زغوارم چې تاسو په پولند کې د امریکای و دایمي اډه تاسیس کړئ او مونږ به دا د ترامپ اډه و بولو زه پټینګ په دې باور يم چې دا امکان لري زه پرې خانه يم د مارچ په میاشت کې پولند په خپل تاریخ کې د وسلو د اخستلو تر ټولو ستره تاریخي معامله چې 4.15 میلیارډ ډالر کېږي لاسلیک کړله پولند دا کار د دې لپاره وکړ چې خپل نظامی قواوې د روسیې خلاف په عصري وسلو او وسایلو سنبال کړي تیره اونۍ روسیې د ساړه جنگ د زمانې راهیسې خپل ستر نظامی تمرینات پیل کړل روسیې چین ته د لومړي ځل لپاره بلنه ورکړه چې په دې تمریناتو کې ورسره برخه واخلي دا ټول معاملې په داسې وخت کې کیږي چې د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د ګمرکي تعارفو پر مسله نور هم مخ په خرابېدو دي
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري شمالي کوریا د دې هیواد د توغندیو پروګرام پورې له اړوند مهمو تاسیساتو د لمینځ وړلو له چارو څخه د نړیوالو څیړونکو په لیدونو هوکړه وکړه شمالي کوریا وایي که د امریکا متحده ایالات د دواړو کوریاګانو لخوا سیوی هوکړې پر اساس اړین ګامونه پورته کړي نو دا هیواد چمتو دی چې د یونګ بیون په ښار کې خپل اټومي مرکز له منځه یوسي
دا هوکړه د چهارشنبه په ورځ په پیونګیان کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این لخوا د درې ورځنۍ غونډې په دویمه ورځ اعلان شوه. د شمالي کوریا مشر دا هوکړه تاریخي بریا وګڼله.
موږ داسې نظامي قرارداد لاسلیک کړ چې د لسیزو راهیسې جګړو او دښمنیو ته د پایټکې کیږدي. موږ همدارنګه ژمنه وکړه چې د کوریا وچه له اټومي وسلو او ګواښونو پرته د سولې په خاوره بدله کړو.
د دواړو کوریاګانو مشرانو د دې قرارداد تر لاسلیک وړاندې د شمالي او سویلي کوریا په سرحد کې د تاوتریخوالو د کموالي په موخه یو بل قرارداد هم لاسلیک کړ.
د شمالي او سویلي کوریا اوسیدونکو له جګړې پرته د کوریا وچې لپاره کار پیل شو. د سویلي او شمالي کوریاګانو مشران نن د هر هغه ګواښ په لرې کولو سلا شول چې د کوریا په وچه کې د جګړې د رامنځته کېدو امکان ولري. موږ همدارنګه د امنیتي قرارداد د پلي کولو په موخه د یو ګډ نظامي کمیسیون په جوړېدو سلا شو.
چین د دواړو کوریاګانو په دې هوکړې خوښي کړې او هیلې څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه د همکارۍ د زیاتوالي لپاره ګډ کار وکړي او د کوریا په وچه کې د تلپاتې سولې لپاره له سیاسي لارې مشکلات هوار کړي.
چین د دې هرکلی کوي او د دواړو لورو هڅې ستایي. د کوریا ټول اوسیدونکي د سولې، نیکمرغۍ، یووالي او همکاري غوښتونکي دي. چین د کوریا د ګاونډي په توګه تل د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخوالي، د همکارۍ د زیاتوالي او یووالي ملاتړ کوي.
اخوا د دواړو کوریاګانو اوسیدونکي هم په وروستیو پرمختګونو خوشاله دي.
فکر کوم د سوله ایزې کوریا لپاره بنسټ برابر شوی دی. د یو ګډ نظامي کمیسیون جوړېدل به د دې لامل شي چې سویلي او شمالي کوریا په منظم ډول کار وکړي. دا کار به د اټومي بې وسلې کولو او د کوریا د سولې سره ډېره مرسته وکړي. زه فکر کوم په پیونګیان کې د سپتمبر غونډه د تېرې هغې په پرتله ډېره اغېزناکه وه.
سربیره پر دې دواړو کوریاګانو هوکړه وکړه چې د 1950 تر 1953 کال پورې د کوریا په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو د پاتېشونو په اړه ګډې پلټنې وکړي. د سولې کوریا جمهور رئیس وویل د شمالي کوریا مشر د روان کال په پای کې سویل ته د سفر وړاندیز منلی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د افسرانو د دقیق شمیر د معلومولو او ثبتولو لپاره یې په دغه وزارت کې بایومیټریک سیستم پیل کړی. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالی لیمینیزی پرپورت کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د خیالي نومونو د ثبتولو د مخنیوي لپاره د بایومیټریک سیستم عملي کړی دی. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبه په ورځ په اجرایه ریاست کې د پولیسو او نړیوالې ټولنې د همغږۍ په ګډ بورد کې د یوې غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا مهال 9.5% افغان پولیس د بایومیټریک سیستم له لارې ثبت شوي دي او پاتې 3000 نور چې په لرو پرتو سیمو کې دي لا تر اوسه نه دي بایومیټریک شوي. ښاغلي برمک زیاته کړه چې پاتې نور پولیس افسران د دې لپاره چې په لرو پرتو سیمو کې دي له بایومیټریک سیستم څخه لا پاتې دي.
9.5% موږ فزیکي پرمختګ لرو او پاتې نور 3000 زموږ پرسونل پاتې کیږي چې هغه هم په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې دي چې هلته فزیکي، هوایی او ځمکنی لاسرسی نشته. زموږ بایومیټریک ټیمونه باید هلته سفر وکړي چې پلانونه ورته نیول شوي دي او تر یوې میاشتې پورې به د دوی بایومیټریک هم عملي شي.
د کورنیو چارو وزیر زیاتوي چې دغه وزارت اوس په یو حساب ورکوونکي وزارت بدل شوی دی او د فساد زیږونکي منابع پکې له منځه وړل شوي دي. بلخوا د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د تلفاتو لوړې کچې په اړه اندېښمن دی. ښاغلی عبدالله وایي اړتیا ده چې کورنیو چارو وزارت او نړیوال همکاران یې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.